آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما خمنې خبرونه پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانی په سر کې پام کړی د خبرونو لنډیسته.
په افغانستان کې دوه امریکایي عسکر وژل شوې دي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په یو مشهور دینی عالم برید شوې دی، او د اندونیزیا ملي هوایي شرکت د بوینګ د شرکت سره د 940 مسافر وړونکو الوتکو اخیستو قرارداد فسخ کړی.
د دې خبرونو سربیره دا راپورټونه هم لرو. په کابل کې نن د بزګر ورځ ولمانځل شوه، او د تیر کال د وچکالی اثرات ناوړه وبلل شول.
این خوشحالی علاوه از بود انسانی،
دغه وچکالی د انساني اړخ سربیره زموږ د مالداری سکتور ته یو ستر ګواښ و.
جمهور رئیس ترامپ ویلی وست د دې وخت را رسیدلی چې د ګولان په لانجمنو لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژنو.
made the decision to recognize
جمهور رئیس ترامپ نن شپه پریکړه وکړه چې هغه ملکیت په رسمیت وپیژني چې لپاره سخت جګړه شوې ده.
دا راپورونه ورسته وړاندې کیږي. خو ست د محل خبرونه شافیه سردار او عاشق لاره همزوی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه وري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي په 1390 مریض کال کې د ناامنۍ د پراخېدو له وجې د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو پر وړاندې هم امنیتي ګواښونه زیات ول. په دې کال کې یو اویا سوداګر او پانګوال یا تښتول شوي یا وژل شوي او یا هم ورته ګواښونه شوي دي. د دغه خونې د اماړي کو رئیس اغویان جان آقا نوید امریکا غږ ته په دې هکله داسې وویل:
په یقین چې د تختولو غواخ او د پانګوالو او متشبثونو اندېښنې د دې لامل شوي چې خپلې پانګونې کمې کړي یا د نورو پانګې اچونې جرأت ونه کړي، خپله کورنۍ بهر ته ولېږدوي یا د پانګې یو شمېر برخه بهر ته ولېږدوي. موږ درته ویلی شو چې د همدې ګواښونو له کبله د افغانستان په میلیاردونو ډالره پانګه بهر ملکونو ته لکه امارات، پاکستان، هند او نور هیوادونو ته لېږدول شوې ده.
په دې حق راپور لګورسته پام دې خبرونه کې اوري.
خبرونه ته دوام ورکوه. د قاتم لارټر ځواکونو قومندان په یو اعلامیه کې ویلي نن په افغانستان کې دوه امریکایي عسكر د عملیاتو په محل وژل شوی دي. د قاتم لارټر ماموریت په اعلامیه کې د عملیاتو د باندې او ځای په اړه سند ویل شوی. د اعلامیه وایي چې د امریکا د دفاع وزارت پالیسي لمخې به د دغو وژل شوو عسکرو نومونه تر 24 ساعتونو پورې اعلان نسي. د رپورټونو لمخې په ځانګړې توګه د آی کاژوالټیز په نامه وبپاڼې د رپورټ په بنسټ چې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د مرګ ژوبلې شمېر خپروي، د 2001 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 3516 بهرني سرتیري وژل شوي چې 2409 تنه یې امریکایي پوځیان دي.
د قندار د شوالیکوټ په ولسوالۍ د شوالیکوټ ولسوالۍ د چینارتو په سیمه کې نن د ملکی خلکو د سپرلۍ په موټر د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. په سیمه کې د امریکا غا خبريال د رپورت لمخې د کسان ټول د وی کورنۍ غړي ول چې غوښتل د نوي کال د لمانځلو د پاره د بي سیمه بل سیمه ته لاړ شي. د قندار امنیت قمندان تادین خان امریکا غا ته وویل چې د غماین د دولت د وسلوالو مخالفینو لورې ځای پر ځای شو چې ملکی بغړي پکې ووجل شول. هغه زیاته کړه چې امنیتي قوا د پیکې ټاپیان رښتون ته لیکدولې دي.
د پاکستان د کراچۍ په شار کې وسلوالو د یو مذهبي مشر په موټر برید کړی دی. د دې مذهبي مشر دوه محافظینې وژلې دي. د خبر تفصیل د زامن مومن څخه اوري.
د کراچۍ د پولیسو مشر عامر شیخ ویلې دي چې په برید کې د مذهبي مشر مولانا تقی عثماني موټر چلوونکی ښه کاری او ژوبل شوی دی. پولیس ویلې دي چې په خپل مولانا عثماني ته ازیان نه دی رسیدلی، خو یو محافظ او یو پولیس چې د مولانا موټر یې بدرګه کاوه وژل شوی دی. د پولیسو په وینا برید کوونکي څلور کسانو چې په موټر سایکل سپاره وو او د ډزو نه وروسته د سیمې نه تښتېدلی دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید د کولو ادعا نه ده کړې. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا. د سویس امنیتي مقامات ویلي دي چې و 50 کلنې ښځې د باسل په ښار کې یو 1 کلن ماشوم په چاقو وهلی او وژلی دی. مقامات ویلي دي چې د بریدګرې ښځې د دې عمل او د پیښې د عواملو په هکله پلټنې پیل شوې دي. په سویس کې مدافع وکیلانو ویلي دي چې دغه برید ښایي د جرمي عواملو څخه زیات په رواني عواملو پورې مربوط وي. دغه ښځه چې نوم یې نه دی ذکر شوی د سویس اوسیدونکې ده. مقامات ویلي دي چې د مېرمنې د 5 شنبه په ورځ هغه وخت 1 کلن هلک په چاقو په مرۍ ووهه چې د ښوونځي نه کور ته روان و.
په نیوزیلند کې چارواکي وایي هغه برید کوونکی چې په 2 جمعتونو یې برید کړی و او 50 کسان یې وژلي وه ټول عمر به په زندان کې په کوټه کې یوازې بندې سي. د نیوزیلند صدر اعظم مرستیال وینسټن پیټرز د اسلامي همکاري سازمان په اضطراري غونډه کې وویل چې دغه اعلان وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د کریکټ څخه ډکو نظریو د له منځه وړلو لپاره دې په ګډه کار وسي. د اسلامي همکاري د سازمان دغه عاجله غونډه په ترکیه راغوښتې ده.
په چین کې د کیمیاوي موادو په یوې کارخانه کې په 14 کې 30 کسان وژل شوي دي او تر 600 ډیر زخمیان دي. د چین دولتي تلویزیون راپور ورکړی دی چې د کارخانه د ینګچنګ په ښار کې ده او لکلون راهیسې د حشراتو د وژنې مواد تولیدوي. د راپور په اساس په دې کارخانه کې د چاودنې له کبله اور د سهار په 3 بجو مهار شوی و. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کارخانه کې اور څنګه لګیدلی و، خو چارواکي وایي چې په اړه به یې پلټنې ډیر ځل پیل کړي.
د اندونزیا ملي هوایی شرکت د بوینګ د شرکت سره د 40 مسافر وړونکو الوتکو اخیستو قرارداد فسخ کړ. د اندونزیا ملي هوایی شرکت ویلي دي چې دغه پریکړه یې په دې تیرو 6 میاشتو کې د بوینګ د 2 الوتکو د غورځېدو څخه وروسته کړې ده. د اندونزیا د ګارودا هوایی شرکت ویان اخسنان روسن نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې د بوینګ د شرکت سره یې په 2014 کال کې د دغو الوتکو اخیستو قرارداد کړی و. د ای پی خبري اژانس وایي چې د دې قرارداد مجموعي ارزښت 4.9 میلیارد ډالر و.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتو د یو شمیر متحدینو په ګډون مختلفو هیوادونو د امریکا د جمهور رئیس په څرګندونو انتقاد کړی دی چې ویلي دي د جولان په غونډیو د اسرائیل د ملکیت حق باید په رسمیت وپیژندل شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د 2 کلونو تیرېدو وروسته امریکا ته اوس پکار ده چې د جولان په سیمه د اسرائیل ملکیت ومني. دغه سیمه د اسرائیل د امنیت لپاره او په ستراتیژیکه توګه ډیره مهمه ده. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ د جولان غونډۍ یوه اشغال سوې سیمه وګڼله. ویل چې د اروپایي اتحادیې موقف په دې هکله نه دی بدل شوی. د اروپایي اتحادیې ویان ټینګار وکړ چې نړیوالو قوانینو ته په پاملرنې د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت ادعا په رسمیت نه پیژني. سربیره پر دې ایران، روسیې، ترکیې او سوریې هم د ښاغلي ټرمپ په څرګندونو سخت انتقادونه کړي دي. روسي مقامات ویلي دي چې دغه څرګندونې د سیمې ثبات سخت تاوان رسوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم د خبرونه لمړی رپورت درته لولم. د کرهنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په تیر لمریز کال کې د افغانستان د کرهنې سکتور سره د حکومت د مرستو له امله دغه سکتور وده کړې ده. بزګران وایي د حاصلاتو د زیاتېدو لپاره د حکومت مرستې ته اړتیا لري. نن په کابل کې د بزګر ورځ ولمانځل شوه. په دې اړه زموږ د خبریال اکرام شینواري راپور ته پام وکړئ.
د کرهنی او بولګولو مالداری وزارت وی چی تیر د 1991 لمریز کال په افغانستان کې په 2 ولایتونو کې د سختي وشکالۍ سره سره د دغه هیواد د کرهنی سکتور وده کړی چې ورسره له بهر څخه 1.5% د غلی دانی وارداتو کې کمواله راغله. د کرهنی او بولګولو مالداری وزیر نصیر احمد دورانی د جمعې په ورځ د بزګر د ورځې لمانځلو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې تیر کال وشکالۍ له امله د غلو د تولیداتو لپاره د دغه وزارت له اټکل څخه شاوخوا 3000 تنه لږه غله دانه په دغه هیواد کې تولید شوی و.
این خوشحالی علاوه از بود انسانی
دغه وچکالی د انساني اړخ سربیره زمونږ د مالداری سکتور ته یو ستر ګواښ و چې نږدې 1.5 میلیون څاروي پکې شاملېږي او اقتصادي ارزښت یې 1 میلیارده دی. سخت د ګواښ سره مخ کړ او د بادغیس په څیر یو شمیر ولایتونو کې د څارویو له منځه تللو شاهدان و.
همچو بادغیس بودیم.
د بابر په بند کې د بزګر د ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې هر کال د وریدې میاشتې په دومه ورځ لمانځل کیږي، د افغان حکومت او د کرهنې سکتور سره د مرسته کوونکو نړیوالو موسسو د استازو سربیره د کابل ولایتونو یو شمېر بزګرانو هم ګډون کړی و. دې غونډې ته یو شمېر بزګرانو هم ویناوی وکړي او خپلې ستونزې او وړاندیزونه یې د حکومتي چارواکو سره شریک کړل. د کابل ولایت څخه عبدالرحمن ناصری د خپلو ستونزو د یادونې پر وخت افغانستان ته له بهرنیو هیوادو څخه تازه میوو د واردولو ستونزې یادونه وکړه. ویل چې که چیرې دوی ته سړی خونې جوړې شي، نو د بهرنیو تازه میوو د واردولو مخه نیول کیدای شي.
که زموږ په ولسوالیو کې سړی خونې د پروسس بسته‌بندي مرکزونه جوړ شي، کولای شو د پردیو هیوادو د میوو واردولو مخه ونیسو او تولیدات مو له ډېره وخته پاتې شي.
ښاغلی ناصری د بزګران سره د کرهنې وزارت د مرستو هم مننه وکړه. خو دې غونډې ته د میدان وردګ ولایت څخه یو راغلي بزګر غلام حضرت خبریالانو ته وویل چې لکه څنګه چې دوی تمه لرله د کرهنې وزارت ورسره دومره مرسته نه ده کړې.
موږ باغونه لرو د مڼو، موږ سره دولت کومک ونه کړ، نه کود راکړه، نه دوا راکړه، نه کوم ماشین راکړه. د موږ مڼې په کورو کې پرتې دي، ورستې شوې، خارج ته نه ځي. باید چې یو بازار جوړ شي چې موږ مڼې خارج ته لاړې شي. خواري کوو کال باندې موږ د مڼو نه هېڅ شی نه اخلو، کوم مپات هم نه ده ترې اخیستی.
خود افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر د بزګرانو دغو غوښتنو ته په ځواب کې وویل چې سکال بزګرانو باندې د کرهنې د وسایلو د ویشلو سربیره هغوی ته د پور ورکولو او په ټیټه بایه د غلو دانو د تخم د ویشلو د پروګرامونو د پلي کېدلو سربیره په پام کې لري چې درې اصلي سیلو او د 1500 ټنو په ظرفیت درې سړې خونې په کابل، هرات او کندهار کې جوړې کړي. د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مخه هم په اکثر ولایتونو کې د کرهنې محصولاتو د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې کړي. محصولاتو ساتلو ظرفیت د دغو نوو سړو خونو پرتله کم دی. د دې غونډې په پای کې د افغانستان د کرهنیزو تولیداتو یو نندارتون هم پرانستل شو. په دې نندارتون کې د ولایتونو د کرهنې محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ پښتو مخمنی خبرونې په ژوندۍ بڼه اوري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له هڅو سره سره په تیر هجري لمریز کال کې په سویل ختیځ ولایتونو کې له ښځو سره د زور زیاتي پیښې کمې شوې نه دي. په دغو تاوتریخوالي کې دیرش د ښځو د وژلو پیښې هم شامل دي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ته.
په ګردیز کې د بشر حقونو سیمه ییز دفتر وایي چې تیر لمریز کال په سویل ختیځو دریو ولایتونو کې له ښځو سره د زور زیاتي 302 پیښې ثبت کړې وې. دا شمیر ښیي چې له ښځو سره تشدد کې کمی نه دی راغلی. د یاد دفتر د ښځو د څانګې مسؤلې زرمینې شمس آشنا راډیو ته وویل چې په یاد شمیر کې دیرش د قتل پیښې، د زهري موادو په وسیله د ځان وژلو هڅې، وهل او ټکول او ځینې نورې پیښې شاملې دي.
زیاتر قضیه چې ده دغه د مثلا اقدام په خودکشي ده، دغه مثلا د تاوتریخوالي عمله یا جبري ودونونه یا د تعلیم د حق نه دوی منع کول نه، دغسې مسایل ده چې دوی مجبوریږي، دوی ته رواني ستونزې پیدا کیږي، په آخر کې دوی مجبوریږي چې مثلا ځان وژنه ته هڅه کوي. هماغه ده چې بیا خوشبختانه زیاتر د دې نه نجات پیدا کرده، په دې کې ډیر کمې مثلا خپل ژوند یې متا د لاسه ورکړې ده.
زرمینې شمسو ویل چې په سویل ختیځو دریو ولایتونو کې له ښځو سره د زور زیاتي ډېرې پیښې په خوست کې ثبت شوي چې شمېر یې 268 ته رسیږي، او پاتې 165 پیښې په پکتیا او پکتیکا کې ثبت شوي. د بشر حقونو د کمیسیون دغې مسؤلې زرمینې شمس د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې د زیاتېدو عمده لاملونه حاکم کلتوري مسایل، د عامه پوهاوي ټیټه کچه، ناامني او ځینې نور وبلل.
زیاتر هغه عرایض چې موږ ته راغلی دي، یوازې 40 عریضه موږ ته راغلی، د 40 تنو نه عریضه موږ اخیستې، شکایتونه مو اخیستې ده، هغه د خپل مربوطه ارګان سره مو حل کړي دي. او دغه ارقام چې ده موږ د مجموع نه ټولوو، مثلا د سارنوالي نه، مثلا د زیاتر د شفاخانو نه، د ارقام موږ لاسته راوړو.
بل لور ته په دغه ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونه له ښځو سره د زور زیاتي د پیښو ډېرېده، او په دې برخه کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر له لوري خپره شوي ارقام نه تاییدوي. که څه هم دولتي مسؤلین د عامه پوهاوي خبره کوي، خو د پکتیا مدني فعاله انارګوله له ښځو سره د زور زیاتي په مخنیوي او له منځه وړلو کې د دیني عالمانو قومي مشرانو او د رسنوي پرول ټینګار کوي.
نو ما تقاضا د دولت نه او دغه ارګانونو سره دلته په مرکز کې فعالیتونه کوي، خصوصا د هغه ارګانونو سره د خزو د حقوق مدافعین دي کنه صدقه سی برنامه پولر پروتو ولسوالی کې ونیول سي زیاتره مې د خزو د چار ریاست نه د تقاضا ده. موږ ریاست لرو د خزو په پکتیا کې په مرکز ګردیز کې خو زخپل ولسوالی کې ګرځم، یعنی پولر پروتو ولسوالی کې دومره فعالیتونه خزو چار ریاست نه لري.
په ټولیز ډول فقر بي سي ودی رواني ستونزې د عامه په هوی د کچې ټټوالی له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو څخه ناخبري او د تورت زنی نور له خزو سره د زور زیاتی اساسي لاملونه بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بیا هم د افغانستان څخه رپورټ لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایی چې په 1990 کال کې یو اویا سوداګر صرافان او هغه کسان چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده تیښتبل شوي، وژل شوي او یا هم ورته د مرګ ګواښ شوی دی. دغه خونوایی سوداګر د ځان او مال د امنیت په اړه د اندېښنو له امله په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه له کابله د لیمینیازي راپور ته پام وکړئ.
د افغانستان د صنایعو سوداګری خونوایی چې د پانګوالو پر وړاندې ګواښونه ورځ تر بلې ډیریږي او یوازې په 1990 کال کې یو اویا پانګوال او سوداګر تښتول شوي، وژل شوي او یا هم ګواښل شوي دي. د دغې خونې د اړیکو مشر او ویان جان قانوي د امریکا غږ ته وویل چې ګډ شمیر پانګوالو د تښتولو، وژلو او ګواښلو له ویرې خپل کاروبارونه بهر هیوادونو ته لیږدولي دي.
په یقین کې اختطاف او تهدید او تشویش او تهرانی سرمایه گذارا و اعضای سکتور خصوصی و متشبسین
په یقین چې د تښتولو او ګواښ او د پانګوالو او متشبسینو اندېښنې د دې لامل شوي چې خپلې پانګونې کمې کړي یا د نورو پانګې اچونې جرأت ونه کړي، خپل کورنۍ بهر ته ولېږدوي یا د پانګې یو شمېر برخه بهر ته ولېږدوي. موږ درته ویلی شو چې د همدې ګواښونو له کبله د افغانستان په میلیاردونو ډالره پانګه بهر ملکونو ته لکه امارات، پاکستان، هند او نورو هیوادونو ته لېږدول شوې ده.
په افغانستان کې یو شمیر سوداګر، پانګوال او صرافان اندېښمن دي چې دغه هیواد د دوی د کاروبارونو او پانګې اچونې لپاره یو مناسب ځای نه دی او حکومت باید د دوی د ځان او مال خوندیتوب وساتي. د صرافانو ملي اتحادیه وایي چې صرافان او د دوی د کورنۍ غړي له ډېرو سترو ستونزو سره مخ دي چې یوازې په تېر لمریز کال کې 12 صرافان یا د کورنۍ غړي یې تښتول شوي چې دوه نفره پکې وژل شوي هم دي. د دغه اتحادیې مشر قاضي میر افغان صافي امریکا غږ ته وویل که چیرته حکومت د سوداګرو او صرافانو ځاني او مالي خوندیتوب تامین نه کړي، دوی اړ دي چې خپلې پانګې بهر ملکونو ته بیسي چې دا به د افغانستان اقتصاد لپاره ستره ضربه وي.
زمونږ صرافانو مشکلات دي چې زمونږ صرافانو مشکل ته وایي دولت جدي توجه وکړي، که جدي توجه وکړي که صرافان یا تجاران مجبور دي چې خپله سرمایه یا مسایمه ملک وته یا اروپا ته او دوبۍ ته او ترکیه ته وباسي، نو بیا به دا ډېره غټه ضربه دي ملک ته. دولت نه موږ توجه دا ده چې باید موږ صرافانو سر او مال خوندي کولو د خاطره او ساتلو ته جدي توجه وکړي. خو زمونږ یو صراف هم دا اوس هم په اختطاف کې تقریبا دوه کاله کېږي، تر یو لک څلویښت زره ډالر یې د کارتونو په ساحه کې اخیستي دي. دا اختطاف کړي هم کېږي، دولت سره بندیان دي خو نه دا غالک اوس پورې سرنوشت داس معلوم نه ده چې یا مړ ده ژوند ده. دولت باید دې موضوع ته خاص توجه وکړي.
نوموړي زیاته کړه چې د جنایي پېښو زیاتوالي د صرافانو پر کاروبار باندې منفي اغېز کړی دی. افغان صرافانو یوه اونۍ وړاندې په کابل خار کې د سرای شهزاده مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې راټول شوي وو او د محاساب په نوم جلې قاتلونو ته د اعدام غوښتنه کوله. شپږ کلنه محاساب په سرای شهزاده کې د یوه صراف لور وه چې د تیر کال د کب میاشتې پر 19 د کابل خار په خیرخانه سیمه کې اختطاف شوه او یوه ورځ وروسته یې پولیسو په یاده سیمه کې جسد پیدا کړ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
اوس هم د امریکا د سیاست په اړه یو رپورت لرو. د امریکا په سیاست کې د پنجشنبې په ورځ هغه وخت یو حیرانوونکی بدلون راغی چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل چې هیواد یې باید د ګولان په هغو لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژني چې د 1900 و اتیام کال په جګړه کې یې نیولې وې. دغه اعلان په بیت المقدس کې د یهودانو یو سپیشل زیات د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو او د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سفر پر مهال شوی دی. په دې اړه نور حال د امریکا غږ د خبريالي سندي سن پر راپور کې
دا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هغه دیوال ته ورغی چې د یهودیانو یو سپیشل زیات دی. هغه لومړی امریکایي ډیپلوماټ دی چې دغه ځای ته ورغلی دی. د لسیزو رئیس لوړ پوړو امریکایي چارواکو د دغه ځای له لیدلو ډډه کړې ده. تر دغې لیدنې وروسته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ټویټ کې وویل چې تر 250 کلونو وروسته د امریکا لپاره د دې وخت را رسېدلی چې د ګولان په لانجمنو لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژني. اسرائیل د ګولان ستراتیژیکې لوړې چې د شمالي اسرائیل پر سر پرتې دي د 1948 کال په شپږ ورځنۍ جګړه کې لاسوري څخه ونیولې او په 1971 کې یې لزان سره ونښلولې. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ټرمپ ته ټلیفون وکړ چې ترینه مننه وکړي. هغه همداراز وویل
هغه بیا دا کار وکړ. لومړی بیت المقدس د اسرائیلو د مرکز په توګه وپیژاند او د امریکا سفارت یې هلته انتقال کړ او بیا د ایران له ناوړه تړون څخه ووت او بندیزونه یې له سره ولګول. خو اوس یې یو بل مهم کار وکړ، هغه د ګولان په لوړو د اسرائیلو د حاکمیت په رسمیت پیژندل دي.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپی وویل چې امریکا له اسرائیل سره ولاړه ده.
جمهور رئیس ٹرمپ نن شپه پریکړه وکړه چې هغه ملکیت په رسمیت وپیژني چې لپاره سخته جګړه شوې ده. نو سمه ده چې دغه مهم ځای د اسرائیلو د دولت د یوې خپلواکې برخې په توګه په رسمیت وپیژندل شي.
صدر اعظم نتنیاهو په داسې حال کې د اپریل د 9 په ټاکنو کې له یوې سختې سیالۍ سره مخامخ دی چې د هغه پر خلاف د اقتصادي فساد له امله پلټنې روانې دي او پر هغه د بڑو اخیستلو تګی کولو او د باور د ماتولو تورونه لګیدلې دي. د جارج ټاون پوهنتون راس هریسن وای
دا څرګنده ده او هدف دا دی چې نتنیاهو په ټاکنو کې پیاوړی شي. دغه اداره په څرګنده او بربنډه توګه په اسرائیلو کې د سیاسي پیښو په اړه یو لوری پاتې شوی دی او د نتنیاهو ملاتړ یې کړی دی. نو فکر کوم چې دا کار په داسې وخت کې شوی چې نتنیاهو تقویه شي.
پمپیو او نتنیاهو همداراز موافقه وکړه چې په سیمه کې د هغوی په وینا له ایراني تیری سره مبارزه وکړي چې ښایي دا جمعې په ورځ لبنان ته د بهرنیو چارو د وزیر د سفر مرکزي ټکی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ پښتو ماخمنی خبرونه اوري. په وینزویلا کې خراب روغتیایي سیستم هر اونۍ نور هم خرابېږي. په دې هیواد کې د څو ورځو لپاره د برېښنا تر قطع کېدو وروسته لوی روغتونونه د اوبو د نشتوالي، د تجهیزاتو د کموالي او د کافي روغتیایي کارمندانو د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په رپورت کې. په وینزویلا کې تر ټولو پخوانی او ډیر پیژندل شوی روغتون د کاراکاس د پوهنتون روغتون په ډیر خراب حالت کې دی. د عملیاتو خونې غیر فعال دي، وسایل نه لري، حفظ الصحه کې هیڅ نشته، لفټونه کار نه کوي او یوازې 15% روغتون کار کوي. د ناروغانو په وینا په روغتون کې هیڅ درمل نشته چې ناروغانو ته ورکړل شي.
دلته هیڅ درمل نشته، موږ یې باید د بهر څخه واخلو. تشنابونه د استفادې وړ نه دي او د روغتون خونې په ډیر بد وضعیت کې دي.
ډاکټران وایي روغتون د عجلې برخې انکالوژي او عملیاتو د اتاقونو لپاره کافي درمل او تجهیزات نه لري. د روغتون په پورته پور کې اوبه هم نشته ځکه د اوبو اصلي پمپ کار نه کوي. د ډاکټرانو په وینا دا ټول د دې لامل شوي چې ناروغان ژوند له لاسه ورکړي.
په ایمرجنسي خونه کې د انټي بوتیک دا درملو لکه مخسر مخیو. دا سرطان ناروغان کیموتراپی یا ریډیوتراپی ته اړتیا لري. مونږ هر ورځ شاهد یو چې ناروغان د درملو د نشټوالي لکه بل څنګه ژوند له لاسه ورکوي.
د شکرې د ناروغي یو ناروغ انکا ناکوین په خا د انسولینو د نشټون له امله قطع کیږي ځکه انسولین نه پیدا کیږي.
نو غواړم خامې له لاسه ورکړم، خیر دی کانی مې پریشي، خو ټوله خامې باید قطع نشي. هله کوم رسته وکړي پرې نګ دی چې زما ټوله خامې قطع شي.
د سخکاري شته په هنتون روختون کې فعالیت بند شوی دی. خلک دهلیزونه کې ګرځي، ناروغان په ویلچرونو کې ښکته پورته کیږي، د روختون خونی او بسترونه ټول تشري.
د دې روغتون یو بل ډاکټر جاکلن دایز وایي چې ناروغانو ته کافي خوراکي مواد نشته. هغه زیاتوي چې د دې پر ځای چې ناروغانو ته صحي خواړه ورکړو سو ښه شي، خو د ستونزو له امله هر څه چې لاسته راځي ورکوي.
څو میاشتې کېږي چې ناروغانو ته یوازې عدس او د جوارو کیک ورکوو. هغه ناروغان چې د چشاک څخه پرهیز دي د شیدو پر ځای ورته د جوش کړو وروجو اوبه ورکوو، ځکه شیدې نه لرو چې وارې کړو.
خو د وینزویلا د روغتیا وزیر کارلوس الواردو وایي چې د وینزویلا د روغتونونو د وضعیت د ښه کولو او بیرته فعالولو لپاره یو احتمالي پلان لري. په دې وروستیو کې روسیې او امریکا وینزویلا ته له اوو ټنو څخه زیاتې مرستې لیږلې دي. په ورته وخت کې د امریکا څخه باندې 180 تنه مرسته د وینزویلا پولې ته تیر مرسیدلې، خو د مادورو د حکومت له خوا یې مخه نیول شوې ده او همدا یو علت دی چې د وینزویلا د روغتونونو وضعیت خطرناکې مرحلې ته رسیدلې دي. کالیرا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د مهم خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي په 1990 لمریز کال کې د نامنۍ د پراخېدو له وجې افغان سوداګرو او پانګوالو په وړاندې هم امنیتي ګواښونه زیات ول. د قندار د شولیکوټ ولسوالۍ په چینارتو سیمه کې د ملکی خلکو د سپرلۍ پر یو موټر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د قاتم لاټر ځواکونو قومندانې پیویلمی کې ویلي دي چې په افغانستان کې دوه امریکایي عسكر د عملیاتو پر مهال وژل شوې دي. د قاتم لاټر ماموریت پیویلمی کې د عملیاتو د باندې او ځای پاړه څنې دیول شوې. د اعلامیې وایي چې د امریکا د دفاع وزارت پالیسۍ لمخې بعد د وژل شوو عسكرو نمونه در 2030 رښتو ساتونو پورې اعلان نشي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې وسلوالو د یو مسوي مشر په موټر برید کړی دی. د مسوي مشر دوه محافظین وژل دي. د کراچۍ د پولیسو مشر امیر شیخ ویلی دی چې په برید کې د مسوي مشر مولانا تقی عثماني موټر چلوونکی ښه کاری جوړ شوی. پولیسو ویلی دی چې په خپل مولانا عثماني ته زیان نه دی رسیدلی، خو یو محافظ او یو پولیس چې د مولانا موټر بدرګه کاوه وژل شوی دی. د پولیسو په وینا برید کوونکي څلور کسان و چې په موټر سایکلونو سپارول او د ډزن وروسته د سیمینا تښتېدلې دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید کولو ادعا نه ده کړې. د سویس امنیتي مقامات ویلي دي چې وی 15 کلنې خزي د باسل په خار کې یو وکلن ماشوم په چاقو وهلی او وژلای دی. مقامات ویلي دي چې د بریدګر خزي د دې عمل او د پیښې د عواملو په حق له پلټنې پیل شوې دي. په چین کې د کیمیاوي موادو په یوې کارخانه کې په چاودنه کې 30 کسان وژل شوې دي او تر 400 ډیر زخمیان دي. د چین دولتي تلویزیون راپور ورکړی دی چې دغه کارخانه د ینګچنګ په ښار کې دا او لکلون راهیسې د حشراتو د وژنې مواد تولیدول. د راپور په اساس په دې کارخانه کې د چاودنې له کبله اور د سهار په 3 بجو مهار شوی و. تر اوسه نه د معلومه چې دغه اور څنګه لګیدلی و. په نیوزیلند کې چارواکي وایي هغه برید کوونکی چې په دوه جمعتونو یې برید کړی و او 50 کسان یې وژلي ول، ټول عمر به په زندان کې په کوټه کې یوازې بندې شي. د نیوزیلند صدر اعظم مارسیال وینستن پیټرز د اسلامي همکاري سازمان په استراري غونډه کې وویل چې د غیلان وکړه او غوښتنه وکړه چې د کرکنه ډکو نظریو د لمنځوړلو لپاره د په ګډه کار وشي. د اسلامي همکاري د سازمان دغه عاجله غونډه ترکیه راغوښتي وه. د انډونیزیا ملي هوایی شرکت د بوینګ د شرکت سره د 940 مسافرونکو الوتکو اخیستو قرارداد فسخه کړ. د انډونیزیا ملي هوایی شرکت ویلی دی چې دغه پریکړه یې په دې تیرو شپږو میاشتو کې د بوینګ د دوه الوتکو قرضیدونه وروسته کړې ده. د انډونیزیا د ګاروډا هوایی شرکت ویانت اخسنان روسن نن د جمعې په ورځ ویلی دی چې د بوینګ د شرکت سره یې په 2014 کال کې د دغه الوتکو اخیستو قرارداد کړی و. او وروسته خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د یو شمیر متحدینو په ګډون مختلفو هیوادونو د امریکا د جمهور رئیس پر څرګندونو انتقادونه کړی دي چې ویلي دي د جولان په غونډیو د اسرائیل د ملکیت حق باید په رسمیت وپیژندل شي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ تیر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د 25 کلونو له تیرېدو وروسته امریکا ته اوس په کار ده چې د جولان په سیمه د اسرائیل ملکیت ومني. دغه سیمه د اسرائیل د امنیت لپاره او په ستراتیژیک توګه ډیره مهمه ده.
ډیر قدر من اوریدونکو، په همدې ځای زمونږ پښتو مخامنی خبرونه پای ته رسیږي. خود امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونه دوام لري.